السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمګل ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې چې تر پنځو بجو دوام کوي دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف په همکارۍ جوړیږي او د کور کلی پروګرام. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه دي. مهم راپور دا دی چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي هغوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانته کم نه دی. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو عملیات پیل شوی دی. دوی وایي هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیسي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا او لنګ سیمې د بیرته نیولو په هدف افغان ځواکونو هوایی او توپچي عملیات پیل کړل. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ سیمه کې د خلکو د قتل عام په اړه پلټنې پیل شوي دي او امریکا د روان کال په سر کې وروسته له هغه د کیوبا دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل چې په هوانا کې امریکایي ډیپلوماټان په ناڅرګندو ناروغیو اخته سول او دا خبره اوس امریکایي چارواکو کړې ده. بشپړه خبرونه. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا او لنګ سیمې د بیرته نیولو په هدف افغان ځواکونو هوایی او توپچي عملیات پیل کړل. د 209 شاهین قلی اردو ویاند نصر الله جمشیدی ازادي راډیو ته وویل دا عملیات تیره شپه پیل شول. په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو بمباری وسوې. د ده په وینا په میرزا او لنګ کې د افغان ځواکونو د توپچي عملیات هم ښه پر مخ روان دي. ښاغلی جمشیدی وویل
اما عملیات زمینی ما
آمادگی کامل دی. هوایی او توپچی عملیات تیر شپه پیل سول او زموږ قطعات په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي او تصفیوي عملیات به ډېر ژر پیل سي. داعش او طالب جنګیالیو د تیرې شنبې په ورځ د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ پر میرزا او لنګ سیمه حمله وکړه او د راپورونو له مخې شاوخوا 50 ځایي اوسیدونکي ووژل. په دې حال کې سلګونو کورنۍ چې په دې سیمه کې اوسېدلې د سختدریځو لخوا برمته ونیول سوې. چې د ازادي راډیو د خبریال په وینا د قومي مشرانو په واسطه 380 کورنۍ تیره ورځ راخوشې سوې او لسګونه نورې کورنۍ اوس هم د وسلوالو سختدریځو په جګړه کې بند پاتې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ سیمه کې د خلکو د قتل عام په اړه پلټنې پیل شوي دي. لوی څارنوال فرید حمیدی نن په امنیتي او دفاعي ادارو کې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه غونډې ته وویل چې په دې سیمه کې به بې پلوه خپلواکې او غیر سیاسي پلټنې وسي. دی وایي زه او همکاران مې د پراخو دقیقو او جدي پلټنو اعلان کوو. لومړی راپورونه او معلومات ښیي چې په دې پیښه کې د بشریت پر ضد د جرایمو عناصر شته او دا پیښه د نړۍ پر کچه له جدي جرایمو څخه ده چې نړیوالې محکمې سره هم تړاو لري. ښاغلی حمیدي وویل په میرزا او لنګ کلي کې د قتل عام او تحقیقاتو کې د افغانستان د لوی څارنوالي تر څنګ نړیوالې عدلي او قضایي ادارې هم باید تحقیقات وکړي او عاملانه مجازات کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو پر میرزا او لنګ کلي حملې پیل کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د دې وزارت د ویند مرستیال محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حملې وکړې او نیمه شپه یې وکړای سول ولسوالۍ ته ننوځي. دی وایي له بده مرغه د هغو حملو په نتیجه کې چې دوی پرون وکړې او اوس مهال د همدې ولسوالۍ دننه زموږ د ملي اردو ملي پولیسو او د ځایي پاڅون کوونکو کسانو د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه اخته دي. د ښاغلي رادمنیش په وینا افغان امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ډېر ژر به وسلوال مخالفان وځپي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي په کابینه کې د تغییراتو په خاطر د حکومت د مشرانو ترمنځ خبري روانې دي. د اجرایي ریاست ویاند جاوید فیصل نن یو خبری کانفرنس ته وویل د فواید عامه اقتصاد او مخابرات وزیران تیره اونۍ د حکومت لخوا معرفي سول.
مسئله تکمیلی کابینه به حیث یک اولویت در داخل حکومت هنوزم هست.
دی وای د کابینه بشپړه کول د حکومت لومړی توبونو څخه د موږ د تیر اونۍ پر مهال درې وزیران او نور سرپرست وزیران معرفي کړل. موږ هیله لرو چې په دې برخه کې به پارلمان له موږ سره همکاري وکړي او معرفي سوي وزیر صاحبانو ته به د اعتماد رای ورکړي. شغلی فیصل هیله څرګنده کړه چې د دوغ وزیرانو له معرفي وروسته به ولسي جرګې دوی ته د اعتماد رای ورکړي. او امریکا در روان کال په سر کې ورسته له هغه د کیوبا دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل چې په هوانا کې امریکایي ډیپلوماټان په ناڅرګندو ناروغیو اخته سول. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هدر نارټ پرون د چهارشنبې په ورځ خبري اعلانو ته وکړه. دا وایي د کیوبا ډیپلوماټانو ته د می په درویشتمه نیټه وویل سول چې په واشنګټن کې له خپله سفارته ووځي. دې د امریکایي ډیپلوماټانو شمیر ونه وایه چې په ناروغیو اخته سوي وو او نه یې د ناروغیو جزئیات ورکړل. نارت وویل چې د دغو پیښو په اړه لومړی د 2016 کال په پای کې واورېدل. له څو میاشتو تحقیقاتو وروسته څرګنده سوه چې د امریکایي ډیپلوماټانو په کورونو کې دننه یا د باندې داسې آلې نصب سوي وې چې غږ یې نه اورېدل کېږي. چارواکو ویلي چې دا څرګنده نه ده چې آیا دا آلې د کومې وسلې په توګه کارېدلې که یې کوم بل هدف و. د کیوبا حکومت پرون په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې په دغو پیښو خبر دی او په دې اړه یې د چټکو تحقیقاتو امر کړی دی، خو اعلامیه وایي چې د کیوبا د دوو ډیپلوماټانو ایستل نه جه کېدونکی او بی بنسټه عمل دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانته کم نه دی. عبدالله عبدالله دغه خبرې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر ضد د ګډې مبارزې کانفرنس کې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
ملی او امنیتی ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه دی. په نږدې تو کې مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
د همارې چې په ننګرهار کې ولې برېښنا پرچویږي یا د برېښنا پرچوي ولې راځي؟
په څلور ساعتو کې څلور ساعته پرچاوی وی پننګرار کې څلور ساعته
څرخ څلور د شپې د خونې څلور د ورځې د خونې تقریبا
د غزنګړې مرکه د پروګرام په دویمه نیمه کې درته خبرو. خو دا هم مهروي چې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ماشومان لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام او کور کله. یو ځل بیا هم سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانته کم نه دی. عبدالله عبدالله په امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې وویل په امنیتي ځواکونو کې د فساد موجودیت بیلابیل عوامل لري چې دوی په لمنځه وړلو پاتې راغلي. په ورته وخت کې لوی څارنوال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د فساد بحث د یو ملت د مرګ او ژوند په څیر مهم دی. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی او د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغان حکومت اجرایه رئیس په افغان امنیتي ځواکونو کې د فساد او په ځانګړي توګه د وسلو او مهماتو د پلور په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې د کانفرنس په وروستۍ ورځ خبرې کولې، وویل دا چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې په مخالفینو پلورل کېږي او د بېګناه خلکو په وژنه کې ورنه استفاده کېږي، دا جرم له ملي خیانته کم نه دی. د وی کله چې په ځای کې لدی عمل شور جوړیږي چې مرمۍ کمی شوي، دا غک تر ما ولس مشر او د ملي امنیت شورا پور رسیدي. خو به یو څه مود وروسته له هغه غزای تعقیبی راپورونه را رسیدي چې مرمۍ پلورل شوی او تر یو بریده دښمن ترې تجهیز شوی. کوم وسیله شو چې دښمنان تجهیز شي او هغه وسلې چې باید امنیتی ځواکونو سره د خلکو د دفاع لپاره وي د دښمنانو لاس تلويږي او هم خلک پنه خکېږي، دا له ملي خیانته کم موضوع نه ده. د خاغلی عبدالله په خبره په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات شوي، خو دا هم مني چې په عمومي توګه په امنیتی ځواکونو کې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلي. که څه هم د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلو د پلورلو په اړه دا ډول اندېښنې لومړنۍ نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د ملي اوالي حکومت یو لوړ پوړی چارواکی دا ډول څرګندونې کوي. څو موده وړاندې په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې د وسلو له پلورلو اندېښنه ښودلې وه. یاد دفتر دی وی لامه په خبرولو سره ویلی چې افغانان ځکه وژل کیږي چې په خبرې د سرتیرو وسلې مهمات او تجهیزات پر طالبانو پلورل کیږي. له دې ټولو سره سره لوی څارنوال په افغان امنیتی ځواکونو کې د فساد بحث د مرګ او ژوند په څیر مهم وباله. فرید حمیدی چې په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې خبرې کولې، شمنه وکړه چې لوی څارنوالي به په خورا جدیت او رښتینولۍ سره په امنیتی ځواکونو کې د فساد مخه ونیسي. د وی په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې بحث دی وی ټولنې د مرګ او ژوند بحث دی. همونږ شمنه کوو چې په دقت، قاطعیت، استقلالیت، په بې پریتوب او له سیاسي پلویتوب او د فساد پرته به د هیواد په هر ګوټ او په خاصه توګه په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړو. په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې کانفرنس درې ورځې وړاندې پارک کې پیل شوی و. د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې مشر خان زمان مرخیل به وایي د فساد پر وړاندې د افغان حکومت ډېر اقدامات نمایشي دي، او تر کومه چې د فساد لاملونه له منځه ولاړ نه شي د دغې پدیدې پر وړاندې اغېزمنه مبارزه به ستونزمنه وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو تا غوښتست د افغانستان اجرایی ریاست وی د حکومت په څلور کلن امنیتی پلان کې د مخالف وسلوالو د مشرتابه او د انسجام د مرکزونو لمنځوړل شامل دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځمې پورس یوې خبری غونډې ته ویل چې وسلوال مخالفین د افغانانو دښمنان دي او باید لمنځه وړل شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوان وی له هیواد بهر د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو لمنځوړل له امکان لري، خو په هیواد کې دننه ناممکنه خبر نه ده. نور حال کابل اکرام الله اکرام را کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وای چې حکومت له تروریزم سره په مبارزه کې جدي دی او هڅه کوي چې د مخالفینو لوی مرکزونه په نخو لمنځه یوسي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې د څلور کلن امنیتی پلان لمخې د افغان حکومت یو هڅه ده چې د وسلوالو مخالفینو مشرتابه او د انسجام مرکزونه لمنځه یوسي. د وای افغان حکومت چې کوم پلانونه لري په ځانګړي ډول د څلور کلن امنیتی پلان لمخې هڅه کیږي له کومه ځایه چې د دوی مشرتابه منسجمیږي او له هغه ځایه چې تنظیمیږي لمنځه یوړل شي ترسو په دې برخه کې د پرمختګونو شاهدان ووسی. خو ښاغلی فیصل ونه ویل چې د وسلوالو مخالفینو دغه مرکزونه چې د دوی مشرتابه هلته منسجمیږي چیرې هدف ګرځوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې څلور کلن امنیتی پلان چې د افغان حکومت تر لاس لاندې و دوه میاشتې وړاندې وروستی شوی او اوس د اجرا په حال کې دی. افغان چارواکي په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو او مشرتابه د لمنځه وړلو د هڅې خبره کوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې حمله د وسلوالو مخالفینو وروستۍ نمونه ده چې د راپورونو له مخې ډېر شمیر ولسي وګړي پکې ووژل شول. د افغان کارپوهانو په باور د افغان حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو د مشرتابه د سوق او ادارې د مرکزونو لمنځه وړل تر یو حد ممکن او تر یو حد ناممکن دي. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل
هیواد څخه بهر د طالبانو عمده او اساسي مرکزي قرارګاوي چې جګړه د شپارس کال رهبري کړې ده که هغه وي دا یو څه ستونزمن خبره ده، او که مطلب کور دننه کې د ولایتو په سطحه باندې د طالبانو د سوق او ادارې مرکزونه وي، بلې دا ممکنه ده.
دا سرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې افغان چارواکو په وار وار دا ټینګار کړی چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د تمویل او تجهیز مرکزونه له افغانستانه بهر په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي او له هماغه ځای افغانستان ته د جنگ لپاره راستول کیږي. افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره باید افغان حکومت امنیتی پلانونه په سمه بڼه عملي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ ښه هماهنګي رامنځته کړي.
ازادي راډیو ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org باندې هم اوریدلی شي. اوس هم ورزو یو رپورت ته چې بیا هم د اکرام الله اکرام لخوا جوړ شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ مرکز د برتنیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي او ژر به د ولسوالۍ مرکز ونیول شي. دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د پنجشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل سیمې ته تازه سرتیري هم رسیدلی دي. د دغې ولسوالۍ مرکز تیره شپه د دریم ځل لپاره وسلوالو طالبانو ونیوه. اکرام الله اکرام ته غوږ دو.
جانی خیل د دریم ځل لپاره وسلوالو طالبانو ونیوله، خو د جګړې وور لا تود دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یادې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره د ولسوالۍ شاوخوا د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د نیولو لپاره نږدې شوي دي.
د افغانستان د ملي او امنیتی ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه دی او مونږ دغه جګړه اداره کوو او د مونږ تر نظارت لاندې مختزي. زه فکر کوم چې په نږدې وختو کې مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
له تیر یو کال راهیسې دا دریم ځل دی چې وسلوال طالبان د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ نیسي. اوس له هر چا سره مطرح پوښتنه دا ده چې ولې وسلوال طالبان په ډېرې اسانۍ توانېږي چې دغه ولسوالۍ بیا بیا له افغان ځواکونو څخه ونیسي. دفاع وزارت یې غرنی موقعیت او له ګاونډي هیواد پاکستان سره ګډه پوله عمده لاملونه ګڼي. ښاغلی رادمنش وایي وسلوال طالبان د جانیخیل ولسوالۍ جغرافیوي موقعیت ته په پام سره یا د ولسوالۍ ونیسي او د ځان لپاره د یو مهم پټنځای په توګه وکاروي. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت دولتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وایي چې دغه ولسوالۍ یو وار بیا ځکه سقوط وکړ چې په جګړه کې پاکستاني پوځیان عملاً د طالبانو ملاتړ کوي. د خپلې ادعا د ثبوت په اړه داسې وایي:
د جنگ کې پنجابیان ونیول شول، یغه خپل د اقرار وکړ دوی پاکستانی او دغه سره کوم کسان چې لګیدلې و حالت په صحا کې و دغه سره پاکستانی شناختيانو، یعنی دا کاره ثبوت دی موافقه سره.
روانه اونۍ د افغانستان ملي امنیت په کابل کې رسنیو ته داسې یو کس ښکاره کړ چې په اردو ژبه یې خبرې کولې او د ملي امنیت د یوې سرچینې په وینا یاد کس د جانیخیلو په جګړه کې نیول شوی دی. یاد نیول شوی کس رسنیو ته وویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکی دی او افغانستان ته د جهاد لپاره راستول شوی و. د پکتیا دولتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وایي چې اوس مهال په سیمه کې ولسی وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او ډیری کورنۍ ګاونډي ولسوالۍ او مرکز ګردیز ته په کډه کولو مجبور شوي دي. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د جګړې په ډګر کې کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړې په ډګرونو کې پرمختګ وکړي. د سولې او جګړې د انستیتیوت سیړونکو حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دولت ډېر زیات مصارف وکړي، ډېر زیات عسکر شهیدان سي، منطقې طالبان نه بیرته ونیسي، مګر هلته بیا د دې پلان نه وي، صحیح ترتیب مدیریت نه وي چې هغه څنګه وساتلی شي. جانیخیل تاسو وګورئ، دا دریم ځل دی چې طالبان یې نیسي او دوه ځلې دولت بیرته ځنې ونیول.
د پکتیا دولتي شورا غړي ټینګار کوي چې که د یادې ولسوالۍ د نیولو او ساتلو لپاره منظم او ځانګړي پروګرامونه جوړ نشي، لری نه ده چې د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له سقوط سره مخامخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوږیاست. کولای شئ په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 زموږ غږ واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي په هیواد کې د نفاق او د قومونو د بیلولو دسیسې پیل شوي، خو افغان ولس به اجازه ورنه کړي ځینې کورنیو بهرنۍ کړي چې په دې برخه کې فعالیت کوي خپلو اهداف ته ورسیږي. ښاغلی داودزی دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د شاوخوا 300 هغو ځوانانو په ستاین غونډه کې وکړه چې سږکال د کانکور په ازموینه کې ډېرې نمرې خپلې کړي. اخوا د کابل پوهنتون رئیس په دغو نویو محصلانو ټینګار وکړ چې د تحصیل په بهیر کې دی د هر ډول سیاسي، ژبني، قومي او سیمه ایز تعصب څخه لاس واخلي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر عمر داودزی اندېښنه لري چې په هیواد کې د قومونو د بیلولو او د افغانانو ترمنځ د مذهبي، ژبني، قومي او داسې نورو تعصبونو د رامنځته کولو دسیسې پیل شوي دي. د وویل دغه د سیسی چې په هیواد کې د ننه او بهر د ځینو کړیو لخوا پیل شوي د تروریزم په څیر خطرناک دي، خو افغان ولس به اجازه ورنکړي چې د دغو د سیسو پیلوونکي خپلو اهدافو ته ورسیږي.
هیواد لیوی د سیسې سره مخ دی. مونږ شاهدانو چې په دې وروستیو کې د نامعلومو کړیو لخوا تعصب دودیږي. ښایي ځینې ناپوهې کورنۍ کړۍ د خپلو لنډمهالو سیاسي ګټو په خاطر د دغو دسیسو ښکار شوي وي، خو مونږ د خپل ملت روحیه ښه پیژنو. د تعصب پر وړاندې به داسې مبارزه وکړي چې د تروریزم پر وړاندې یې کړې ده.
ښاغلی داودزی، دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سباندې 300 هغو ځوانانو په ستاین غونډه کې وکړې چې سږکال د کانکور په ازموینه کې ښې نمرې اخیستې دي. ښاغلی داودزی وویل، مونږ تروریزم، طالب او داعش نشي ختمولی، خو که ویښ ونه اوسو تعصب به مو ختم کړي. په جوړې غونډه کې درې هغه محصلین چې په کانکور کې تر نورو زیاتې نمرې خپلې کړې وې وستایل شول. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی وویل، پوهنتونونه د علم، تحصیل، د اکادمیکو معلوماتو د حاصلولو او مسلکي ظرفیتونو د لوړولو ځای دی، خو په خواشنۍ سره چې په تیرو څو کلونو کې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان د ځینو متعصبو کړیو د سلیقو ښکار شول. ښاغلی فاروقی پر دغو نوو محصلانو ټینګار وکړ چې خپل ټول پام علم او تحصیل ته واړوي او له هر ډول تعصب څخه ډډه وکړي.
د خرافاتو، تعصبونو او د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې چې هڅې کوي زموږ ځوانان د خپلو شومو هیلو په خاطر استعمال کړي، پر وړاندې یې مبارزې ته ملا وتړئ.
په دې وروستیو کې په دې اړه اندېښنې ډېرې شوې چې ګواکې یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې د دغه هیواد د خلکو ترمنځ بېلابېلو تعصبونو ته لمن وهي. خو د حکومت مشرانو، ولسی او مشرانو جرګې او یو شمېر سیاست پوهانو په وار وار له حکومته غوښتي چې خپل یووالی وساتي او د روانو دسیسو ښکار نه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ اسقدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په تیرو ورځو کې اوریدلی دي، د پاکستان لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف له دوه ورځو راهیسې له اسلام آباد لاهور ته سفر پیل کړی دی. په داسې حال کې چې ګڼ پلویان هم په بیلابیلو ځایونو کې ولاړ وي، د روان دی، په بیلابیلو سیمو کې خبرې کړي دي، ویناوې کړي دي، تر ډیره پورې په اردو باندې او د هغوی په سیاستونو باندې انتقاد کوي، همداراز خپل ځان حق به جانبه بولي او ځینې نور موضوعاتو ته هم اشاره کړې ده. د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه خبریال رفت انجم همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرخه ده له اسلام آباد. مهرباني وکړئ، نواز شریف اوس کوم ځای ته رسیدلی دی او څه یې ویلي دي تازه؟
جی بالکل، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم کم چې نایل ګرځول شوی وو د پاناما سند په کیس کې، هغه پرون د خپل سفر چې لاهور په لاره باندې په لور چې شروع کړی وو او د مختلفو لارو د لارې هغه لاهور ته روان دی. بیګا د هغه شپه په پنډه ښار کې وو او د پنجاب هاوس کې هغه بیګا دلته کې شپه کړې ده. سحر غرمې تقریبا د پاکستان د معیاري وخت مطابق 12 بجې د دې ځای نه روان شوی دی. دا وخت وزیر اعظم نواز شریف چې دی د پنجاب په جهلم ښار کې دی او هلته کې د هغه پلویان چې دی ځای پر ځای هغه ته د خراغلاس لپاره ولاړ دي او د هغه ته استقبالي ورکوي چې هغوی هر وخت هغه سره څنګ په څنګ بزي.
دوی څه وایي دا په خپلو خبرو کې څه ډیر یادوي، څه خبرې کوي دغه مهم؟
بېګو صاحب، ویسه په دې تیر ورځ هم دا خبرې کړې وې چې هغه د سپریم کورټ کوم دا فیصله ده چې هغه نه لګرځول شي، هغه دا مني، خو هغه بیا هم ولس لذي او د ولس نه تپوس کوي چې آیا دا فیصله عدالت صحیح کړې ده او کنه، ځکه چې ولس نه غواړي چې وزیر اعظم لاړ شي. هغه په خپلو تقریرونو کې په بار بار دا وایي چې د سپریم کورټ فیصله هغه مني، خو هغه بیا هم ولس ته ځي او ولس نه به تپوس کوي چې هغه دې فیصلې ته.
یو څه بلم راته وایي، دا چې په جی ټی روډ باندې ځي، په بیلابیلو ښارونو باندې ګرځي، ویل کېږي لارې بندې وي او ډېر بیروبار او رش جوړیږي. خلک په څال کې د دغو سیمو د خپل پلویان څه وایي، څه شور ماشور خو به نه جوړ کړي.
سمجھ سے فی الحال خدا سے اس بد واقعہ پیخ نظر آپ مخت شو زکه چې زای پر ځای باندې د کمپلایان دی هغه کمپونه جوړ کړی دی ول د استقبال د پاره ولار دی خو دا ویل کیږي چې د پلویانو او د پوره چې څومره قافله روانه ده د سکیورټی لپاره چې نو کافی امنیتی اهلکاران چې کوم دی هغه تاکل شوی دی او تقریبا دوه نیم زرو نه زیات امنیتی ځواکونو اهلکاران دي چې د دې ځای پر ځای د دې سکیورټی کم دی هغه دی کوي دې نه علاوه دا وخت وزیر اعظم د جهلم په دینا خار کې دی ولته هغه یو مختصر شانتي خطاب وکړو هغه دا وویل چې د پاکستان ولس اوس هم نواز شریف چې دی هغه خپل لیډر ګڼي او هغه به د ولس په مرسته یو نوی پاکستان جوړي او هم د دې مقابله به هغه د ولس په طاقت باندې کوي او انشاءالله پاکستان کې به د دې چې کوم حکومت دی یا د دې چې کوم روانې هلې ځلې دي هم داسې جاري وي مختصر یو مختصر تقریر اوس هم هغه کړی دی او دا وخت هغه په جهلم ښار کې اوس هم د پلویانو په رش کې هغه چې څومره رش دی هلته کې
ژوندی اوسې رفت انجم و د آزاد اروپا راډیو د مشال څنګ خبریاله په اسلام آباد کې لاهور ته د نواز شریف د سفر په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات واورول نواز شریف له تیرې ورځې راهیسې خپل سفر پیل کړی دی پرون شپه په پنډی کې و اوس په جیلم د پنجاب کې دی هلته خپلو پلویانو ته وینا کوي تر ډیره پورې د سپریم کورټ له پریکړې سره همغږی دی خو وایي چې خلکو ته په مراجعې به داسې یو پاکستان جوړوي چې د خلکو په خوښه به وي د نواز شریف د سفر په اړه باندې ما نور جزئیات هم تاسو ته په پروګرامونو کې اورو متحده ایالاتونو د چهارشنبې پر ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلې د پروګرام دوامې د رژیم او خلکو د بربادۍ سبب کېدای شي په سختو ټکو بیان شوی دا خبرداری د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ورکړ په ډېره تفصیل د اجملانت په ریپورت کې
د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس په خبرداری کې پر شمالي کوریا ټینګار شوی چې د خپل ځان منځوي کول د پای ته ورسوي او د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام دی ودروي خغلی ماتیس ویلي شمالي کوریا به د وسلو هر ډول سیالي او کړکیچ چې پایلوي وبایلي د ماتیس له دې خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا خپل هغه خبرداري بیا تکرار کړ چې د آرام سمندر په ګوام ټاپو د منځني واټن وشتونکې توغندي و توغوي او زیاته کړې ده چې دوی هغه پلان نهایي کوي چې غواړي د جاپان په ټاپوګانو او د ګوام سواحلو ته نږدې پر اوبو څلور توغندي و توغوي پیونګ یانګ هم دارنګه د امریکا وروسته خبرداري هم بے معنی بللې ویلي دي چې د امریکا له ولسمشر سره خبرو ته نه دي چمتو د پینګ یانګ واشنگتن ترمنس یو بل ته د غوښونه په داسې حال کې تبادله کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن امریکایانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا پر خبره د شمالي کوریا د برید احتمال په اړه د اندېښنه نه کوي شمالي کوریا پر ګوام د برید خبرداري څو ساعته وروسته لاغه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیوا ته اختار ورکړ چې کبل سلی امریکا ته غواخ وکړ ل داسې ور او غضب سره به مخ شي چې نړۍ تر اوسه سارین دی لیدلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن د ولسمشر ټرمپ د دې سخت خبرداري په اړه وایي
What the president is doing is sending a strong message to North Korea.
تلرسن وای هغه چې د امریکا ولسمشر کوي د شمالي کوریا ته په واده سره جواب سخت پیغام ورکړي چې د دې هواد رهبر کیم جونګ اون پر پوهیږي ځکه هغه داسې نخ کاری چې په ډیپلوماټیک ژبه دی پوښي زه فکر کوم ولسمشر غوښتل شمالي کوریا رژیم ته روخانه کړي چې امریکا د خپل دفاع لپاره له شک پرته ورتیا لري او د خپل ځان او خپل متحدانو دفاع د سپینې معنی او پینګ یانګ ترمنس کړي چې روس سلاغ شمالي کوریا د جولای په میاشت کې د توغندو یو دوه اسموینه وکړي هم تود شو
ازادي راډیو ته غواکی است تر اوس به په افغانستان کې څلور بجې او اتویش دقیقې دي د زابل ولایت د ځینو عامو خلکو غږونه درته خبرو چې په بیلابیلو موضوعګانو له موږ سره خبرې کړې دي
نومې شمزله ده او د زابل ولایت مرکز کلات اوسیدونکی یم زابل چې ته د زیات اوسونو سره مخ ته کمیونیټي وضعیت کې د استعدامیه په وضعیت کې او که شاروالی
زه احمد الله زابل ولایت مرکز اوسیدونکی کټک د کلی نو دلته خلک ډیر بیکاری غربت په فکر کې ژوند کوي محکمه ولا خپل کاروبار د تجارت او زمینداری شو کاروبار شو وضعیت ډیر شو اوس دا اوس حالت خو کاروبار ډیر ځای په سوی دی
زما نوم احسان الله دی د زابل ولایت سوری ولسوالي اوسیدونکی یم په سوری ولسوالي کې د مشکلات په اړه خبرې درته کوم په سوری ولسوالي کې د معرف د خاصه مکتب ډیر کمزوري دی او ری تعمیر او کتابونه کارتاسیا شی هم نه لري ځکه وری معلمان هم کمزوري دي لیسانس نهسته نو درسونه هم کمزوري دي
زما نوم حیات الله جهاني د زابل ولایت مرکز کلات اوسېدونکی یم په زابل ولایت کې ډېر خاص مشکلات چې دي هغه د زابل د خلکو ګټ ستونزې چې دي د زابل په ښار کې داخل ښار کې خلک چې دي ډېر بېکاره دي خلک په نشه یي توکو باندې اخته دي خلک داسې پروژې یا داسې کار ښاروالۍ د خوا څخه یا د داسې نور مؤسساتو خوا څخه دوی ته کارونه نه دي پیدا شوي تر څو دا خلک له نشه یي توکو څخه له بېکارۍ څخه له د خارج د تګ څخه دوی راوګرځېږي تر څو
د زابل یم نوم یې صدیق الله دی د سیانک اوسېدونکی یم کاروبار نشه ده اوس دغسې خو نه ده خلک پخوا پلوش پیسو باندې خلک نه توکي خوشاله کاروبار بس دغه نه گزاره کوي اصلي خو خلک پلوش پیسو کې نه کوي کاروبار خوشاله دغه نه بس گزاره کار کوي بیا کارسته کار کوي بیا کار پیدا کوي کارسته
ازادي رادیو ته غوښتا سم کولای شي په بیلابیل موضوعګانو باندې لازادي رادیو سره خپلې خبرې شریک کړي په غږ ثبتونکو ماشينونو هم درس زموږ خبريالانو سره کولای شي په بیلابیل برخو کې خبرې وکړي اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې دي د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ملالی بشیر وای
د 209 شاهین قلی اردو د هلیکوپټرو د هوایی حمله په نتیجه کې د سریپول په لغمان سیمه کې د طالبانو هغه قومندان وجل سو چې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په سیمه کې د ملکیانو په وجنو کې په وجلو کې لاس درلود. د افغانستان لوی څارنوالی وایي د سریپول ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د خلکو د قتل عام په اړه پلټنې پیل شوي دي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ په نښته کې د انصار په نوم د داعش ډلې یو قومندان وژل سوی دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي فساد د هیواد پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په کابینه کې د تغییراتو په خاطر د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د ننګرهار ولایت په مهمندرې ولسوالۍ کې څلور کسان د چاودیدونکو توکي سره نیول سوي دي. امریکا د روان کال په سر کې وروسته له هغه د کیوبا دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل چې په هوانا کې امریکایي ډیپلوماټان په ناڅرګندو ناروغیو اخته سول، خو دا خبره اوس امریکایي چارواکو کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې کډ اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي هغه به د دې هیواد د رژیم او د رژیم د ختمېدو او د خپل خلکو د بربادۍ سبب سي. د پاکستان لوا کلیری کلایسوي صدر اعظم نواز شریف پرون پر اول پنډي کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې د ستري محکمې هغه پریکړه چې دی د ناسب سوي او شتمنو په خاطر لدندې لري کړي رای ورکوونکو ته یو سپکاوی دی.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.org او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه سباون کاکړ وای.
د سپورت ورځنی هنداره
السلام علیکم پاموکری د هیواد مهمو سپورتي خبرونه ته. د افغانستان د کرکټ بورډ نن د زونو په کچه د غازی امان الله خان یو ورځنی سیالي پیل کړې. د غلوبي چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت د لومړي ځل لپاره تر سره کیږي د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د الف دریز ورکوونکو سیالي دي او د افغانستان 15 زون لوبډلې پکې ګډون لري چې نه ورځې به دوام وکړي. د لوبي په خوست ولایت کې پیل شوی خو پایلو به په ننګرهار کې د غازی امان الله خان په لوبغالي کې تر سره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال لیگ ساحلي سیالي پیل شوې ده. دغه فدراسیون ټکنیک ډایرکټر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې هغه لوبډلې لوبیر چې لدی وړاندې شې سیالي ترسره کړي او لدی لارې غواړي لوبغاړي لا پیوړي شي. شغل کارګر وایي چې د دغه لوبو لومړی سیالي نن د طوفان او خراسان لوبډل ترمنځ ترسره کیږي. او ورسې خبر دا چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ورزشي فدراسیون مسؤل وایي چې په کابل کې د سکوهنی سیالي ترسره کوي. دا سری د بوکس بابا په نوم یادیږي چې په کې د کابل د کلبونو لوبغاړي ګډون لري. د یاد وزارت د ورزشي فدراسیون د نشراتو مسؤل زبیح الله شهزاد ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي به یو ورځ دوام وکړي او د غوړ شو لوبغاړو څخه ملي ټیم ته هم لوبغاړي معرفي شي. شهزاد زیاتوي چې دغه سیالیو هدف د بوکس بابا په نوم د پخوانی لوبغاړي د ورزي او یاد منځل دي. دا خبر نو پای
سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي رډیو په ویب سټ کتلی شئ. په ننګرهار کې لیوي خوا د ګرمي سخت موسم دی او بل خوا په دې ولایت کې د برېښنا پرچاوي پر خلکو ژوند تریخ کړی دی. په دې ولایت کې کله د برېښنا پرچاوي ورکه شي او کله بیا 8 ساعتونو ته ورسي. اوس بیا په دې ولایت کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده چې اصلي لامل یې څه دی؟ د ازادي رډیو خبریال شاه محمود شینواری د ننګرهار د برېښنا له رئیس امید صباح سره ځانګړې مرکه کړې او په لومړي سر کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتوالي په اړه پوښتنه کړې ده. دغه مرکه سره واوري ورسله هغه هم 2 اونیز پروګرامونه د یونیسف په همکارۍ د ازادي رډیو ځانګړې پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی او بیا د کور کلی پروګرام
د پرچاوي موضوع چې تاسو کومه یاد کړه هغه 3 ورځې مخکې د کابل څخه هم او د نګرار څخه هم مشترک حیات ناستا درلودله نغلو په بند کې ټول افغانستان ته معلوم ده چې ومیشت کیږي د کابل نه نیولې تر نګرار پورې بارانونه هیڅ نشته او بارانونو د کمښت وجه هم دلته مهمه ده. د بند د نغلو د بند کومه د اوبو ارتفاع کومه یو ده هغه زخت زیاته کمه شوې ده او همچنان د ډرونټې د بند چې اوس عملا د یوکراین هیواد 15 انجینران هلته کار کوي په مختلفو توربینونو باندې هلته هم د اوبو ارتفاع حد نه زیاته کچه شوې ده.
بل د اوبو د سطح کمول دا څومره وخت کېږي چې دغه ستونزه راولاړه شوې
ده؟ د اوبو د سطح کمول زه فکر کوم چې د یوې هفتې نه راپدې خواته دا اوبه کمی شوې دي. د منګ د پرچاوي سیستم څنګه منګ جوړ ک دلته پننګرار کې منګ د یو اساسي تقسیم اوقات په اساس باندې چې تاسو یې لیدلای شئ دلته تاسو ته بیلګې در خودلای شمه او د ولایت مختلفه برخه چالانې دل او بیرته پرچاوي د 3 ساعته 4 ساعته هر فیډر کې فیډر د منګ منطقي نو د دغه د وجه نه زویرلای شم چې په 40 ساعتو کې 4 ساعته پرچاوي په ننګرهار کې
4 ساعته تر اخره 4 د شپې د خوانې 4 د ورځې د خوانې تقریبا
وز تاسو ته خپل هغه ویللای شم 4 ساعته عمومي پرچاوي ده مثلا د شپې د ورځې د خوانې د پروګرام ده. د شپې د خوانې منګي اساسي سیستم باندې دلته کار کړی ده چاغه فابریکات دی په ننګرهار کې صنعتي فابریکات دی مطلق تاسو ګوري سروې کولای شئ چې فابریکات 4 ساعته 10 ساعته 14 ساعته مطلق پرچاوي په دغه وسنی حالت کې
د اوبو ساته 2% دونه کم شوې ده چې دونه غټ تغییر پکې راغلی ده چې 8 ساعته د برق پرچاوي
فکس 8 ساعته نه ده مختلف
اعمال دي مګر موږ عملا ولیدل د خلکو سره مرکه وکړي د 4 ساعت د ورځې 4 ساعت د شپې دي.
او زه بیرته راځم کوم بده برق کله چې موږ دریم ترانسفورمر نصب ک دغه انرژي مشکل هر شو تاسو په جریان کې چې نصب د دریم ترانسفورمر سره د ننګرهار اکثر مشکل حل شو یعنی پاغه وخت که 9 ساعته برق و په 40 ساعتو کې
روزم ورکنه
40 ساعته شو بیرته وس 9 ساعته یا 8 ساعته یا 8 ساعته کنه کمخ دوبو یو ملي فاکتور ده وس یو ملي موضوع ده. ماشینونه دا وس ولاړ دي د منګ دوه دانه عینن د یوکرين خلک کار پی کوي.
رئیس یو بل موضوع
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو له ازادي رادیو څخه د هر ماشوم خبرونه ته مو خراغلاست وایو. نن له موږ سره ملما د امر روغتیا په وزارت کې ډاکټر محمد عارف عرفان دی نوموړی د ماشومانو د پولیو د ناروغي پاکله خبرې کوي. لومړی به راته وایي چې د پولیو ناروغي څومره خطرناک ده.
پلانډ کده سوایم چې دا د دوایمې نړیوالې جګړې نوروسته د اټومي بم نوروسته یو ستر خطر انساني ټولنې ته بلل شوی دی. تصور وکړئ چې د شلمې پیړۍ په شروع کې د دې ډېر غټ غټې فیصله پیډمیګان رامنځته شوې دي، یعنی د پکتلوي شکل باندې ولسونه تصادمه رسولې ده موف کړي دي په زرهاو انسانان فلج کړي دي. مثلا امریکای کې په یو کال کې 40,000 انسانان فلج کړي دي. د دې په شان باندې تر دې حد پورې دوی په خطر کې وو چې خلک کورنۍ قرنطین کولې چې خلک راونه وزي د کورونو نه او حتی که څوک براوتل دی غوی په مقابل کې به دوی به جریمه کېدل. نو دا ډېرې زیاتې پیښې د دې په جامعه کې موجودې وې تر څو چې په 1980 کلونو کې د واکسین د رامنځته کېدو په نتیجه کې بیا د دې پیښې په مجموع کې په نړۍ کې تر کنټرول لاندې راغلي دي. په 1950 کال کې د دې تقریبا 350,000 پیښې موجودې وې او بالاخره همدغه د پولیو د منځه وړلو نړیوال انسیاتیف ورته وایي او په اصطلاح ابتکار د دې په نتیجه کې بالاخره په دنیا کې یوازې درې هیوادونه دي چې یو نایجیریا ده، پاکستان ده، افغانستان ده چې
په دې کې هم د پولیو
پیښې شته. نایجیریا کې سږ کال پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، پاکستان کې یوازې درې پیښې دي، افغانستان کې هم 15 پیښې راپور ورکړل شوی.
دا پیښې د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
دا پیښې د افغانستان یو پیښه په قندوز کې ده، یو پیښه په قندار کې دي او په هلمند کې. مجموع کې د غدرې ولایتونو کې د پیښې راپور ورکړل شوی دی.
د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه کولای شو؟
د عامې روغتیا اساسي هدف دا دی چې انسانان په روغتیا او په صحت کې ژوند وکړي. ټول اساسي هدف دا دی. اوس د دې هدف د لاسته راوړلو لپاره په درې قدمو کې یا په درې مرحلو کې د عامې روغتیا فعالیتونه تنظیم شوي دي. لومړۍ مرحله چې ده د وقایوي مرحله ده، په دې کې حفظ الصحه ده، په دې کې ښه غذا ده، په دې کې ښه خوب ده، په دې کې سپورت ده، په دې کې رواني روغتیا ده، په دې کې ټول هغه اقدامات شامل دي چې یو سړی ناروغ نشي. واکسیناسیون یا واکسین چې پولیو هم په دې کې اساسي جز ده، د هم د دغه وقایوي اقدامات جملې نه ګڼل کیږي چې په اول کې د واکسین په ورکولو باندې موږ د ماشوم یا په مجموع کې د انسانانو دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم فعالیږي یا راویښیږي او په حقیقت کې آماده کیږي د دې لپاره چې په آینده کې کوم میکروب همدغه میکروب ور داخل شي نو وجود به د هغې په مقابل کې دفاع وکړي.
کله چې یو څوک په پولیو باندې اخته کیږي آیا دا مرض علاج هم بیلري؟
نه، علاج نه لري. وزنه لارې واکسیناسیون دی، واکسین دی چې دوی ته به واکسین ورکول کیږي. واکسین کاملا مسئون دی، تر ټولو نه ارزانه لار، تر ټولو نه موثره لار، اغیزمنه لار فقط واکسین دی. او البته یو بل شی هم هغه دی چې چون د خپل د پولیو واکسین د ناپاکو ناولو اوبو او د ناپاکو ناولو خوړو د لارې نه انتقالیږي میکروب زی هضمي سیستم ته، د هضمي سیستم نه د معدې او د کولمو نه د داخليږي عصبي سیستم ته، عصبي سیستم کې تر حملې لاندې راولي او د فلج سبب کیږي. نو خپل د حفظ الصحه مراعاتول، د پاکي او صفايي مراعاتول د پخت کې یو مخنیوای دی د دینه چې انسان په پولیو باندې
اختنسی.
خو هغه اساسي لارې چې تر ټولو مهمه ده، هغه د واکسین تطبیقول دي چې په هغه باندې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم د انسان معافیتي سیستم هغه راویښ شي، هغه فعال شي او په آینده کې د دې میکروب په مقابل کې وجود دفاع او هغه ورکی مسؤلیت ورکړي.
څنګه ده په کلیو باندې کې آیا خلک ازریږي چې خپل ماشومان واکسین کړي؟
اوس خو الحمدلله تر ډېره حده پورې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شوې ده، د میډیاګان، رادیو، تلویزیون، اخبار مختلف در رسنه چی دی دی د خلکو د پوهاوی سطح لوړه کړی ده. ډیر خلک په دې باندې پویږي چې دا د دې په خیر باندې دی، د دې په فایده باندې دی، د دې اولادونه د دایمي فلج او د معیوبیت نه ساتي نو همکاري کوي. خو ځینې ځایونو کې فقط هغه هم د ناپوهي ورته وایم یا د بې علمۍ په وجه ورته وایم، بې سوادۍ په وجه یا د غلطو تبلیغاتو په وجه باندې ځینې خلکو ته ځینې سوالونه یا شبهې شکوک موجود دي، شته دي چې هغوی مخالفت کوي. خو هغه
څه رقم سوالونه دوی سره شته؟
مثلا ځینې دا د غرب یو د حساب ولي چې فکر کوي چې دا د مسلمانانو په ضد باندې هغه دی، یا ځینې یو توطیه ده. دویم سوال دا دی چې دا میندو په جنسي یا په تولد تناسل باندې منفي اغیزه کوي. ځینې سره دا هغه دی چې په اصطلاح د دینی غیرت باندې منفي اغیزه کوي. ځینې خلک د سوالونه لري چې دا البته د دې کې کوم مواد چې دي هغه شری نقطه نظر مثال تر سوال دی دي حرام دی یا هغه مشکل لري، د ته ورته داسې ډېر پوښتنې دي. نو هغه البته هم ډاکټرانو هم دینی علما او د ټول نړۍ په ساته غیته ډیر مثبت او قناعت ورکونکي ځوابونه ورکړي دي چې دا ټول خالی افواهات دي او د پوهې د نشتون په نتیجه کې دا سوالونه پیدا کیږي. څوک چې پوهیږي هغه سره دا سوال نشته.
څومره خلکو سره دا سوالونه حل سی ویل کته تاسو ویل
کوایم د ټول مملکت په ساته باندې چې په میلیونو ډیرش میلیونو نفوس لرو نو دا به ډیر په فیصدی کې نه راځي، تقریبا په ډیره کم فیصدی باندې د خلکو سره دا سوالونه هغه شته دي په کلی باندې د دقیق ارقام نشته چیز وسوایم چې مثال په 2% باندې خلک هغه کوي ولی په مجموع کې یعنی په ډیره کمه فیصدی باندې د مخالفت موجود دی.
د پولیو واکسین څو ځله ماشوم ته ورکول کیږي؟
پولیو واکسین باید تر 15 کلنۍ مخکې 15 ځله ماشوم ته دای باید واکسین شي. عادي حالاتو کې چې مثلا په نور نړۍ کې کوم ماشوم چې دي چې دوی د ژوند ساته د صحت ساته د روغتیا معیارات وګړي ډیر لوړ دي او په لوړ خو شرایط کې ژوند کوي. البته تب نقطه نظر په هغو ساحاتو کې چې البته اندیمیک ساحاتی یعنی البته د دغې میکروب پر ډیر هغه باندې موجود دی یعنی خطر د خپراوي ډیر دی یا د دې مرز د خپرېدو ډیر خطر موجود دی. البته بیا باید د شمیر هغه نه دی په هر ځل چې کمپاین کیږي معمولا باید دوی ته واکسین ورکړل شي.
کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته سوی وي دغه وخت هم دته واکسین ورکول کیږي؟
پولیو باندې خو چې هغه شو معنا ده چې نور خو هغه
ګټ نه کی یعنی د پی او د سی مرز اخته کیږي چې هغه علاج نه لري.
علاج نه لري نه د مخکې د دینه باید ورکول
شي. نو د تاسو مشوره کورنۍ ته سره چې دغه د پولیو د واکسین پر وړاندې به تفاوت ونه وسی
کاملا دا یو انساني اسلامي اخلاقي او صحي مکلفیت دی چې دوی خپل ماشومان باید په ټولو هغو امکاناتو باندې چې لري هغه د مختلف امراضو د پولیو په مقابل کې د واکسین کې او دا د دوی په خیر باندې کار دی.
بله.
یعنی تر ټولو ګوره ډیره جالبه خبره ده چې په ټوله دنیا کې دا مرض د بین تللی دی یوازې په درې ملکونو کې دوه ملکونو کې دا شای پاتې دی. معنا دا ده چې دا د کنټرول وړ یو مریضي ده او دا ټول نړۍ دې ته یعنی ژمنه ده چې دا مریضي به د بین وړي.
دغه د پولیو د واکسین لپاره کوم کمپاینونه چکیږي؟ دا په کال کې څو ځله ټول کال څه رقمي؟
نو دغه په هر فصل کې عمدتاً واکسینونه یې اساسي واکسینونه
اوس بیا دغه کمپاینونه
شروع شوی دي. ځینې اساسي که په نامه د ان آی ډیز باندې یادیږي چې د واکسیناسیون ملي ورځ دي. ځینې بیا سب ان آی ډیز دي چې فری ورځ دي. هر میاشت تقریبا دا شی تکراری.
در من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد عارف عرفان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغي پکل اوبریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
سودا ماشوم دی خپل پینس وکش کو اتی ماشوم پینس لودله وڅ شي دی ورکو
دی وی مور خبرې مو اوریدي چې ویلې ماشوم ته خپل شدی نه دی ورکړي نو ځکه لبیلا بیلوسی ستوند سره مخ دی. یو شمیر نورې میرمنې هم ورته ستونزې ادبی ل ازادي رادیو سره اوسي. قدر منه اوریدونکو تیره اونی د سی کارکونکو لخوا د مور په شدود تغذیه د اونی تر انوان لاندې په ټوله نړۍ کې اول منزل شوه. د امروختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې ډاکټر نورالله الفت وایي چې په دې اونۍ کې د دوی ډیر کوشش دا و چې د خلکو عامه پوهاوی د مور د شدو د ارزښت په اکله زیات کړي، ځکه لا هم په اکثرو سیمو کې ځینې خلک د مور د شدو په اهمیت څومره چې ښایي نه پوهیږي. کله چې موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو هلته مو هم په لسګونو هغه ماشومان ولیدل چې د مور د شدو د کمښت له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته وو. هغو ماشومانو چې د مور شدې نه وې رودلې خوارځواکې یا سوی تغذیه شوي وو. دا چې د کومو دلایلو له مخې ماشوم ته د مور شدې نه رسیږي
په خبرونه کې اورپنی غږیګو لومړی د غنیا خبري او روچ وای کلیل مسا یو کلن شي د دې لپاره د مور له شدوس خبیلوي چې غواړي انګور بل ماشوم پیدا کړي هغه د ډیرو ماشومانو راول هم ل خپلوانو سره د سیالي لپاره غوړه غني
نه نه خپل وختي تن پریمیزي بیا بل پداس کوي هغه بیا لای او دا یو کلن ته بیا ورکوي چې دا بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسوې تغذی وسته مشته کوي نو لري ارت خاړو او بخاره شو لري خاړل لري غني خاړل د تانه سي تاچا سم شو دی ورکلا هو یو پاکټ چې نه مشته کوي وقته هغه بیا خلاص کوي بیا مرتنه دی ورکوي
په روختون کې مودس میرمنې هم ولي دي چې خپل ماشوم مانو ته د شودو د نور کولو په واجه هغوی خورځوکی کړی وو خو دوی لا هم په دې نه پوهېدی چې علت څه دی د دوو میرمنو خبرې په دې اکله واوري
چې ویته دلته له چا سره بستري
د سمیولا سره
د څه کیږي
زوی مې
څه پیسې ویدي
سوی تغازی
ولې سوی تغازی سره
خداسته زه څه خبره
شو دې خپلې ورکړي
یا شو دې مې نست خپل لا ول ورځ ملانای
ولې نبی
تا نه یې
بېدې خې چې ورکول
دغه پړرش دې ورکول مرغۍ چاپ شې دې ورکول تر اوسه پورې غوړ
څومره وخت دې ته پړرش دې ورکړي
تا څلور میاشتې کې ورکول
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ډنګر خپل اول ور نه دغه ډنګر تر اوسه پورې اوس مریض ډېری
څه مریض لري اوس
اوس دغه سوی تغذی مرزي د لمخې دغه سوی تغذی مرزي و لخلې له نسې تبایې یسالی
نیسا
لکم جراغلی
لا باگرا
پدې زوی دې څه سیوی
دې دوه میاشتې نه څه یې ست په خو پاس له دوه میاشتې دا غاسه تا غازید
خپل شو دې ورکې
خپل می ورکم کم
کم دې
او
والدې شو دې کم دې
راس خبر
چې شي خوري خوراک څه کوي
خوراک چې دا کور قطغ متغ دا غفر
مثلا کوم شان ډیر خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاستې سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سړی کور کې ناس
د کورنۍ او د بیغبری لوجې چې مورته د حمل په دوران کې مناسب خوړ نه برابر وي او لرواني په لوي هم خوشاله نه ساتي ځینې ماشومان دومره کمزوري نړۍ ته راځي چې بیا د مرشدې رودلې هم نشي سادیه لم د سیمرمنو څخه ده
کله سپیدا سو د ماشوم د خپل په نسو کشکول تی ماشوم پاتشو اسي په نسې رودلې
بیا ډاکټر تورن نغلی
ډاکټر نن ډاکټر ارتمره وسو سره کو خو به ته ما غره کم ده
شو دي نسې رودلې
نه نسې رودلې
خپګان یو لغو دلایل څخه دی چې د مرشدې وچوي په دې اکله هم له دوو میرمنو سره غږیدلیو
جیلا څومره وخت کیږي چې د ماشوم سره بستر یې
یو مسله سپیکي
دا د چې کیږي
د لور نه ده دا نه دامن ده
خپل شو دي ورکړي
نه شو دي منه سوچا ده و چې دي ورکم
چی ورکه
و چې دي
په کور کې خو به جګر خوري او خپګان څه نه لري
بن لري بل بن لري
ښه ته کور کې بل بن لري بیا جنجال کې دي سره
کایول مری سوچي چې ډاکټر ته پوښتنه وکړي چې تا
سوپري
بل مې
بندي وای
فری د کور کې وو چې دي خلاص یو چې دي ورکه مې چې شې دي وروړي هم چې لکې وروړي ته ټول کې شې دي ورکو
دا ایتاس خواند هی وای ولی شې دي وروړي
او
به خواند نه وته وای چې ماشوم باندې څه وکړه
دا خبر مانی زه دې څه وکړي
دغه خبر مانی نو ته کور کې بیا موږ نه ډیر جګر خونی کې شې دي مو چې سوي
سمو کوم پای
دیکا خپل از چې جګر خونه شم شو دی مې و چې شي چې جګر خونه نه وم خاوم آرام هم شو دی مې
معمولا کوم مسایل د جګر خونه کېږي
د سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دی کړای سړای سم غزو ورن کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړای جګر خونه کېږي
او
اولاد مری شي ورته جګر خونه شي پیسې ونه لري تداوی دی ونه شي جګر خونه کېږي ټول جګر خونی
بل اخر شو دی او چې سي او ورکه ماشوم وګای پاتې
وګای پاتې شي
ایتو
نظر دغه ستونزې حل څه کېدلی سي؟ ته خپله باید څه وکړې چې جګرخونی ونه کړې او شیدې دې وچینه سي؟
جګرخونی خو د ما په لاس نه ده. جګرخونی هغه نفر چې ونه کړه چې ښه پیسه ولري، جګرخونی نه کړه چې پیسه ونه لري. جګرخونی جګرخونی ده ټول.
د کور غړي څومره په تا باندې پام ده، متوجه دي او نه غواړي چې جګرخونه سي؟
هېڅ متوجه نه دي ماته، هېڅ ما پام نه کړه. جګرخونی ټوله ماته پیدا
کړه. هېڅ څوک دې قصه کې نه دي؟
نه نه.
او بالاخره تاوان څوک کوي؟
زه تاوان زه چې زه ډېره جګرخونه شم ماته عصبي تکلیف پیدا کېږي.
او له تا سره خو دا وړکی بچی دې تاوان کوي کنه؟
وږی پاتې کېږي چې شیدې ورکړم شیدې نه وي.
ته خاوند په دې خبرو پوهېږي چې کله ته خفه یې نو شیدې دې وچېږي او بچی دې وږی پاتې کېږي؟ آیا په دې پوهېږي؟
هو، ولې نه پوهېږي؟ هو
بې پروا ده.
پروا
هغه مېرمنې چې ژر ژر ماشومان راوړي، دا چې اول ماشوم ته په کافي اندازه شیدې نشي ورکوي، په لوی لاس یې په خورځوکه یخته کوي. د کندهار اوسېدونکې مریم همدا خبره کوي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس اتی دی له تی چلا کړ ډاکټر تسم ور ور غل دا خراب شیدې نه ورکو شیدې یم خو چې سو نه تی پرې کو دا پودر شیدې ورته راوړي. اتی شنې غړې ونیو له شنې غړې چې په ټخوي ټخوي و ټخوي ولا ټخوي چې په تبې سو له تبو چې په دا عمل و استراکه کو
او ولاتي ټول دا چې مور شیدې نه دی خوړلې
نه دی خوړ بل کوچنی په نس او په وچم سو دا یو نمبر شیدې ورکول تی له وخت کم زور.
دومره بې وزلې کورنۍ هم شته چې سوال کوي بیا خپلو بچو ته وچې شیدې اخلي ځکه مورې شیدې نه لري. دوه اویا کلنه نیا وایي چې د ګدایي په پیسو وچې شیدې اخلي، بیا یې هم لمسی ورنه مړ شي.
دا لس دانې مړ شوي دي او دا اولسم دي. دا چې پیدا شي غټ غټ ښکلی ښکلی ښه سطره سطره، بیا دا تی نه خوري، دا کش نه کوي او داسې ډنګر کوي. دا نه مور شیدې نه لري، دا وخوري چې شیدو پیدا شي که نه چې نه خوري وچه کېږي که نه. دا د شپږ میاشتې دي وګوره خیر ټوله وټه وله وټه وله شیدو ورته اخلو. بیا دوه ورځ هم نه کېږي، څلور ورځ هم نه کېږي، بیا وږي کېږي، بیا ټولو
خیرات ټولوي بیا دې ته شیدې اخلي.
هو خیرات ټولو زوی به لیوانی ده، دا ټیمان نه ده دا ټولوي.
سره له دې چې پیسې هم نه لري او ماشوم هم در لغاړې داسې باید پوډري شیدې ورته واخلئ.
پیسې ټولو ځان ته ډوډۍ نه خورو، قطغ نه خورو، چشی نه خورو، دې ته شیدو اخلو. خیرات ټولو شیدو ورته واخلو، بیا هم داسې چې کېږي مړ کېږي.
روزو دې ته چې ولې ځینې مېرمنې شیدې نه لري، یا یې پی کمې وي او د حل لارې څه کېدلی شي؟ د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر همایون لودین نه مو پوښتلي چې ولې د یو شمېر مېرمنو شیدې کمې یا هم نه وي.
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالول دي، او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده، هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بالاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکوي، نو طبعاً هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. میندي ډېری مصروفې دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کېږي چې ته لاغری، ته خواری، ته ضعیفی، سا شودی نشته. بالاخره دغه تلقین کېږي او دا تلقینوالی د دې لامل ګرځېږي چې دې شودې را کمې شي. درېیم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولري شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایي کارکوونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کېږي او میندې پودري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل، په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شیدو ته کوي، تر حالې کې پودري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته.
ډاکټر لودین ویل چې ځینې مېرمنې ماشوم ته د شیدو ورکولو په طریقه نه پوهېږي، نو ځکه یې د وخت په تېرېدلو سره شیدې وچې شي. هغه به راته وایي چې مور څه ډول خپل ماشوم ته شیدې ورکړي.
لومړی طریقې ته موږ مناسب تماس وایو. څلور نښې لري. که دغه څلور نښې وي نو ماشوم ته ښه شیدې ځي او بل نوبت لپاره ښې نورې تولیدېږي. لومړی، په هغه وخت کې چې د ماشوم خوله د شیدو رودلو په وخت کې په مکمل ډول خلاصوي، په هغې باندې فشار واردوي او کله چې فشار وارد شو شیدې خارجېږي. دویم نخې دا ده د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نخټي وي. کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نخټي وي نو دی وخت د ماشوم خولې ته هوا نه داخليږي. هوا چې داخله نشوه ماشوم د ګیډې درد شکایت نه کوي او د هاغې په وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده تنه د مور شیدې راکش کوي. درېیمه برخه هغه توره برخه چې د مور سینو په شدو د ورکولو په ځای کې ده هغه اکثریت یې ټوله د ماشوم په خولې کې وي ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي. او څلورمه نښه دا ده چې د ماشوم او مور تر منځه فاصله ډیره نه وي. دا لاندینۍ کومه شونډه د ماشوم ده داخل ته قات نه وي. که داخل ته قات شي بیا هم شودې نه رودل کیږي نو بالاخره دغه څلورو نښو نه موجودیت د دې لامل ګرځېږي چې په لومړي ځل شودې ماشوم ته لاړې نه شي او په دوهم ځل ماشوم نارامه او مور شودی تولید نشي.
قدر من دوستانو د ډاکټر په خبرو کې روښانه شو چې د مور شدی د ماشوم لپاره بشپړ خوړی دي. مور ساتي او د بیلابیل ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بی برخې نشي. تربیه فرض کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیریگی زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیریگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن ناڑیگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن ناڑیگی های های وطن های های وطن های های وطن خدایا دا تی سرا وکړه چیو نر دی را پرنه خو خدایا دا دې سرا وکړه چې یو نر دې را پرې نو خو هر کمره پچې تکیا شو لکه شګارا شړې.